دا مشال ریډیو د په پښتونخوا کې د مازګر شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم. خبري غړي د تاسو پکې د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو. خو تر هغه وړاندې مو خبرونه ته پام راړو. نمړی دا مهم خبرونه سر ټکی. د پاکستان پوز وایي خپل یو افسر او دغه د کورنۍ درې غړیا د ولسی مشرانو په مرسته د تحریک طالبان پاکستان له وسلوالو خلاص کړی دی. استیا وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت بدلون لوجي دغه هیواد ته د افغان کډوالو ستنولو جواز سته. او د اسرایلو پوز نن ویل چې په غزه کې د شپږو اسرایلی یرغمالیانو مړی موندل دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پوز وایي چې خپل یو افسر او دغه د کورنۍ درې غړیا د ولسی مشرانو او ځایي مخورو په مرسته د تحریک طالبان پاکستان له وسلوالو خلاص کړی دی. د پوز د عامه اړیکو دفتر د اګست پر یو دیرسمه پالنډ بیان کې ویلي چې ټول کسان بیل شرطه او خوندي خوشی کړل شوي دي. پوز دا نه دی ویلي چې هغوی یې په کوم ځای کې آزاد کړی دی، خو زیاتوي چې لیفټیننټ کرنل خالد امیر او دغه خپلوان خپلو کورونو ته ستانه سوی دی. استخباراتي چارواکو هغه مهال ویلی وو چې خالد امیر کلاچی ته د خپل پلار جنازی ته تللی وو چې وسلوالو د کورنۍ له درو نورو غړو سره د اګست پر 28مه د ډیره اسماعیل خان له کلاچی څخه تښتولی وو. په کوټه کې نن یوې چاودنې دوه کسان ژوبل کړي دي. د کوټې د پولیسو چارواکي وایي چې دوه ناپیژندل سویو کسانو چې پر موټر سایکل سپاره وو د دې ښار له چمن پاټک سره نږدې لاسي بم غورځولی چې دوه تنه لارویان پکې ټپي سوي دي. پولیسو ژوبل کسان د درملنې لپاره د کوټې سیول روغتون ته رسولي او د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي دي. چا تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. په کورمه کې د رواني بدامنۍ خلاف د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته نن په 11 ورځ هم دوام لري. دا پرلد امن لپاره کارکونکي د کورمه یکجهتي کمیټې له هغه وروسته پیل کړی و چې په کورمه کې پرله پسې فرقیزو نښتو او د مځکو پر سر شخړو کې په لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښتی ده. د یادې کمیټې یو غړي ارشاد حسین د اګست پر 1 مشال رډیو ته وویل دا پرلد به تر هغه وخته جاري وساتی چې په کورمه کې امن نوی راغلی. په کورمه کې د جولای پر 23مه د شیګانو او سنیانو ترمنځ د مځکې پر سر شخړې پیل شوې وي. وروسته له ضلع څخه بهر ورغلیو مشرانو د امن تیږې په ایښودلو سره نښتې درولې وي. د کراچی پونتون پروفیسر ډاکټر ریاض احمد د 2 ساعتونو له بېدرکۍ وروسته پولیسو خوشی کړی دی. نوموړي نن مشال رډي ته وویل پرون هغه مهال له ټیپو سلطان سړک پولیسو او ګڼو نورو کسانو په زور وتښتاوه چې په کراچی پونتون کې د سنډیکیټ په یو غونډه کې ګډون لپاره روانو. د نموړي په وینا په یاد غونډه کې د اسلام آباد هایکورټ د یو جج د تعلیمي سند په اړه پریکړه کېدونکې وه.
جمشیر ٹاؤن پولیسو تانا کی سلور سات بند کھڑے وم بیائی دس وخ لپارا بریگیڈ تانی تھبو تھلے وم سو سات رستو بیا نامعلوم زی تھبو تھلے وم ماسخوتن بہادر آباد تانی تا منتقل کرم او دشپی د بہادر آباد تانی سخا خوششم.
د کراچی ختیځ ضلع پولیسو نن په خبرکړی بیان کې ویلي چې ډاکټر ریاض د 2019 کال په یو مقدمه کې مفرور و. پولیس زیاته کړې چې د نموړي نیول د معمول کاروایی ده. بلخوا ډاکټر ریاض د پولیسو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې هغه په یاد مقدمه کې په 2020 کال کې عدالت بری کړی و. د استریا د کډوالۍ او پناه غوښتنې اداره وایي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت بدلون له وجې هغه واته د افغان کډوالو د ورستنولو جواز موجود دی. یورو نیوز رسنۍ د اګست پر 1 په خبر کې ویلي چې تر جرمني وروسته استریا هم ویلي دي چې د جرمنو سابقه لرونکو افغانانو خپل هیواد ته د لېږدولو نیت لري. دا تر هغه وروسته ده چې جرمني د اګست پر 1 او 28مه اتویست پناه غوښتونکي افغانان هیواد ته ستانه کړي ول. د جرمني د کورنیو چارو وزارت پر هغه ورځ په بیان کې ویل چې هغه کسان په جرمونو کې ککړ ول. او د اسرایلو پوځ نن ویل چې په غزه کې یا د شپږو اسرایلي یرغمالیانو مړي موندلي دي. په وژل شویو یرغمالیانو کې هغه اسرایلی امریکایي وګړي هم شامل دي چې مور او پلار یې له نړیوالو مشرانو سره په کتو کې د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. دوی د خپل زوی لپاره تیره میاشت د امریکا د ډیموکرات ګوند په کنونشن کې هم خبرې کړې وې. د یرغمالیانو د مړیو موندلو خبر په اسرایلو کې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ضد پراخې ظاهری پرولې دي. د يرغملیانو کورنۍ او زیاتره عام اسرایلیان نتنیاهو تورنوي چې له حماس ډلې سره د اوربند موافقه کولو او د يرغملیانو په خوشی کولو کې ناکام شوی دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. که د خبرونې تر پای را سره واسلو دا ریپورټونه به واورئ. د پاکستان پوځ وایي هغه کرنل او د هغه خپلوان یې را خوشی کړی دي چې وسلوالو له ډیر اسماعیل خان تښتولی وو. په کورمکی د رواني نامنۍ پر ضد په اسلام آباد کې احتجاج کوونکي تور پورې کوي چې حکومت په یاده سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره جدي نه دي.
پوچ من نه زیات کشان پکې شهیدان شو، ډیر شو نه زیات پکې زخمیان شو. اوس په د امن لپاره هغوی د مرچې خولې کولې دپاره ګورنمنټ هیڅ کاروایي ونه کړه.
لسواته د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي وای دوی اولس د امن په ساتلو کې له پولیسو سره اوجه پر اوجه ولاړ دي.
زه خپل پولیسو ته د پوسېپتا دا یقینداني ورکوم چې خپل ټیم دې مضبوط کا او هم تاسو ورولای نسنګ پسنګ باندې.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون لارښود نواز شریف ویلي په کار د چی ټول ګوندونه د ملک پر حالاتو د بحث لپاره سره کښینی. د سیاسي چارو یو شنونکی د مسلم لیگ نون او تحریک انصاف ترمنځ اختلافاتو ته په اشاره وایي
زما داسې خیال نه دی چې دیو به داسې د مذاکراتو دا کوم عمل چې دی دا به په کامیابۍ سره مخکې لاړ شي او دا سیاسي ګوندونه به یوځای کښینی او دوی به چې کوم دی د دې مسلو څخه حل نه وباسي.
د دې هر څه اورېدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان د پوز دامه اړیکو څنګه ایس پی آر بیگا په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د وسلوالو لخوا تښتول سوی پوځي کرنل خالد امیر او د هغه درې نور خپلوان د قبایلي مشرانو په مرسته خوشی کړل سوی دي. خالد امیر د هغه دوه ورونه آصف او فهد او یو خوریی ابرار د اګست پر 28مه د ډیره اسماعیل خان له کلاچی څخه د تښتول سوی ول. تیری کې طالبان پاکستان د هغوی د تښتولو ذمواري منلې وه، خو یا د وسلوالې ډلې اوس د خالد امیر او د هغه د خپلوانو د خوشی کولو په اړه لا څه نه دی ویلي. عمر وزیر نور حال راکوي.
د فوز اماړي کوسانګي ایس پی آر بیګاش پیرسانه یو ته په استولې بیان کې داوا کړې چې تختول شوی کرنل او دا غوړونه د وسلوالو د منګولو څخه خلاص کړي دي. بیان زیاتوي چې د سیمې مشرانو د دوی اغوا شوی لیفټیننټ کرنل هغه ورونو او راره په خوشی کولو کې رول لوبولې او بغیر د څه شرطه یې رها کړی دي. خو د اګست په 9مه وسلوالو طالبانو د تختول شوو کسانو ویډیو چې جاری کړې وه، نو په هغې کې اغوا شوو کسانو ویلي ول چې حکومت فوز دی د وسلوالو غوښتنې پوره کړي، ګنې ژوند ته یې خطر دی. وسلوالو طالبانو هم لا څه رسمي بیان نه دی جاری کړی چې اغوا شوي کسان یې په کم شرط خوشی کړی دي. امنیتي چارواکو او شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه مشال ریډیو ته ویلي چې د اګست په 1 شمالي وزیرستان میرام شاه چاوڼۍ باندې وسلوالو د نږدې غرونو نه رکټ توغندي ویشتلی چې دوه عسکر یې ژوبل کړي دي. او د شمالي وزیرستان پر ازمک کې فوز د وسلوالو ضد هدفي عملیاتو کې 15 وسلوال وژلی دي. په میرام شاه کې د فوز او استخباراتي ادارو جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې رزمکه امنیتي سرتیرو وسلوالو زید استخباراتي معلوماتو پر اساس کاروایی کړي چې 15 وسلوال یې وژلی دي. هم دغه شان امنیتي چارواکو په جنوبي وزیرستان تیارزه کې وسلوالو او فوز ترمن نشته کې درې وسلوالو د وژنې دعوه کړي، خو ځایي خلک وایي چې دغه نشته کې فوزي عسکر هم په نخښه شوي چې دغلته روغتون ته انتقال کړي، خو شمېر یې معلوم نه دی. وسلوالو طالبانو لاس نه دی ویلی. شمالی او جنوبی وزیرستان کې دغه کاروایی په داسې مهال شوه چې د تیرې چهارشنبه په ورځ ډی ای خان نه وسلوالو طالبانو د پاکستان د فوج لیفټنن کرنل محمد خالد امیر خان او دغه دوه ورونه او یو وراره تختولی چې وروسته یې ویډیو هم خپره کړه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په کرم کې د رواني نامنې خلاف د کرم یکجهتی کمیټې لخوا په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته نن په 11 ورځ هم دوام لري. د پریس کلب مخې ته په احتجاج کې ناست کسان وایي چې دا پرلت به تر هغه جاری وي تر څو چې په کرم کې امنیت نه وي ټینګ شوی. د کمیټې غړي مشال رادیو ته وویل چې د حکومت او انتظامی لخوا په کرم کې د شیعه او سنیانو ترمنځ د امن پر قرار ساتلو لپاره جدي ګامونه نه اخیستل کیږي. په دې اړه تفصیل د گوهر مسجد په ریپورت کې اورو.
په قبایلی ضلع کرم کې روانې بد امنۍ خلاف د کرم یکجهتی کمیټې لخوا اسلام آباد پریس کلب مخې ته پیل کړی شوی احتجاجي مظاهره نن هم جاری ده. د اگست په 28 غیر سرکاري تنظیم کرم یکجهتی کمیټې دا اعلان کړی و چې اسلام آباد پریس کلب مخې ته به احتجاجي مظاهره پیلوي او تر هغې به دا احتجاج روان وي چې تر څو پورې په کرم کې امن نه وي راغلی. د یاد تنظیم یو غړي مشال ریډیو ته ویل چې په کرم کې د تیرو څو کلونو راهیسې بد امنی ده چې له امله یې په علاقه کې صحت، تعلیم او نور د ژوند اړخونه متاثره کړي دي. د زیات کړه
زه ارشاد حسین د کرم یکجهتی کونسل کمیټې ممبر یم. مو درنه تقریبا تیر شو یو لس ورځې نه جاری ده. تیر شو جنگ څه د اگست شروعات کې کوم شروع شو د کې 55 نه زیات کشان په شهیدان شو، 150 نه زیات په زخمیان شو. اوسه پوری هغه چا تپوس نو کو او بیا دی ودر بل په خلاف مرچو کې ناس دی. اوسه پوری هغه د امن لپاره هغه د مرچي خولې کول لپاره ګورنمنت هیڅ څه کوي و نه ک دور غټ یونټی راشي د فوج هغه مختلف ولکو ته خلاړ شي. کوم هلان کې کوم ولکو کې د مو مسله د جنگونه دي. مو ته دوی لکو کې تاسو ډیپلای کې خپل فوج ډیپلای کې زما کدل تا نوی مرچی خلک نه جوړوي، نوی جنگونه دوباره نه کیږي.
د کرم سره تعلق لرونکي اسلام آباد کې خبريال علي توري مشال ریډیو ته ویل چې په کرم کې زیاتره جګړې د زمکو او د فرقې په بنیاد کیږي.
بنیادی چې کوم مسله ده هغه د زمکو تنازعات دي او هغه کې بیا د سې چلو شي چې فیصله وشي، جرګې وشي، جرګې فیصله وکي چې کله امپلیمنټیشن فیز راځي نو هغه کومې فیصله چې کیږي هغه امپلیمنت کیږي نه. امپلیمنت به څوک کوي؟ امپلیمنت هلته کې یو سټرکچر دی، ګورنمنت دی، صرف لوکل ګورنمنت نه دی، لوکل اډمنسټریشن نه دی، هلته کې نوره سیکورټي ادارې دي، هغه مطلب د علاقه ټول وګداران دي. کله چې امپلیمنټیشن فیز راځي نو هغه فیصلو باندې امپلیمنټیشن کیږي نو هغه وجه نه بیا جګړې سٹارټ شي.
خو په بل اړخ د کرمې ضلع انتظامیې سو سو زلا دا ویلی دي چې ادارې خپل کار کوي او چې کله مسله پورته شي نو دوی د حل لپاره هلې ځلې کوي. گوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پرون د سوات په منګور کې د صوبایي اسمبلی غړو فضل حکیم او اختر خان د امنیت لپاره په یوې غونډه کې ویلي چې په سیمه کې نور پوځي عملیات نه مني، البته د وسلوالو ضد به له پولیسو سره ولاړ وي. په غونډه کې د سوات قومي جرګې یو مشر بیا ویلي چې امنیت ټینګ ساتل د حکومت ذمہواري ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جون پر 28 اعلان وکړ چې په هیواد کې بعد ترانګری خلاف د عزم استحکام په نوم عملیات کوي. نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
له هغې وروسته چې د سوات په مټه کې د اګست په 14 او بیا د اګست په 28 میګوره کې په پولیسو برید کې دوه پولیس والا وژل شول او یو ځل بیا سیمه کې د ناامنۍ په ضد مظاهرې هم وشوې. په دغه اړه د سوات نه د صوبایي اسمبلۍ ممبران چې پکې صوبایي وزیر فضل حکیم او د ډیریکټ چیرمین اختر خان سره د ګڼو پلاویانو د اګست په 1 میګوره کې خبري غونډې ته ویلي چې سوات کې به ناامنۍ برداشت نه کړی شي او د پولیسو سره به په ګډه د سیمې نه منتخب نمایندګان امن ټینګ ساتلو کې کردار سره سره کوي. صوبایي وزیر فضل حکیم په دغه مهال ویل چې د وسلوالو بریدونو غندنه کوي او ولس دا ځل د ناامنۍ په ضد ولاړ دی.
زمونږ عوامو په دې
یره نه پیدا کیږي تاسو مونږه یره پیدا کوي هغه ورځ تیلی دی تاسو مونږ یو پیر دوک کړي یو پیر دوک شي د مسلمان شان دا دی چې بار بار نه دوک کیږي مونږ چې څومره د سوات اوسیدونکو خلک یو چې څومره د هر کاروبار سره تعلق ساتي کسافیان رونه دي زمونږ وکیلان رونه دي څومره چې د سوات دن اوسیدونکو دي په سوات مین خلک دي په ځمکه مین خلک دي دا مونږ یو لاس یو موټی زخ خپل پولیس ته ڈپو صاحب تھا دا یقین دانی اور کوما چکپل ٹیم نے مضبوط کا عوام سرولا سنگ پسنگ باندھے او کم خلق چے باہر ناراضی تے گورے باقاعدہ والے چکن ٹیس کا منگ دا سرولا لیو دائن مطابق چلے گا قانون مطابق چلے گا پائے کہ تمہارا لچک مسا تھا جگہ چکم خلق دا قانون مطابق نہیں چل دی دا آئین مطابق نہیں چلی دیا تباشی دی
د خبري غونډې په محل د سواد د قامي جرګې غړی او د سواد هوټل اسوسییشن مشر حاجی زاید خان هم موجود وو. دوی ویل چې امن ټینګ ساتل د حکومت ذمہواری ده او د سواد قامي جرګه به هم په دغه اړه لویه غونډه رابلی.
امن راوستل د حکومت ذمہواری ده. حکومت چې په دې سوکونه سي ذمہواری قبول کړي نو خپل کردار دې ادا کړي او خلکو ته خپل دغه ټرم کنډیشن واضح کړي چې یاره دلته به پریشان یي نه په سخت قسم به څوک به کوي آرمی بے کئی پولیس بے کئی سیول او انتظامیہ بے کئی نو پکار دار چہرہ دا دا پولیس کار دے غل معلوم وال دا خلاف آپریشن کول نو کتسی سی صورتیار نو قوم بے مرگتیا کے او کنا وی چہرہ آرمی برازی آغا زور چل بے پاٹک بے لگی دا خلکو دا کورونو تالاشانی بکی گی بے زیتیانی بکی گی نو دے تمہیں اور جوڑنے ہو دا ڈرامے دمو سارا ڈیر ہوشوئے
رستا دا سواتنا دا صوبائی اسمبلی ممبر او دا ترقیتی کارونو مشر اختر خانویل چے استخباراتی ادارے دوی توائی چے دی سمکے وصلوال موجود دی او پازاد توگا دے تگ را تگ نکوی دے وائی دا پولیس سر با پگڑا کینی او دا امن ٹنگ ساتل لپارا با تگ لارا جوڑوی سمکے دا پوزی اپریشن پزید صوبائی اسمبلی کے قرارداد پاس شوئے او دوی پوزی اپریشن تا تیار ندی
منگ بکینو عوامی نمائندگان پلس دگا ایجنسیز پلس دگا ڈی آئی جی ڈی پی اوز اور منگ با ٹیبل بانی سیزو رکھ دی صفا خبری دی نو منگ قوم تپوس کئی منگ دا لیڈنگ کردار ادا کو سوک رات ہوئی دگ اسی تا مزہ سو کوئی زا زما حلقہ تو لو چی دا دہشت گرد نڑا کرا دا دہشت گرد راگے دا کم جنا چر ترا گے زو دوال لاس لے ویلا نشم تلے ملم جبو ڈکا دا سر سر دارے ڈکتے دا جامبل نہ پبر مزہ نو زب دل تک سیاست کو ما ترقی یافتہ کارو نہ بکو مو کنا دا دیش دشمن نہ بزان بچ ساتم چیز دا سحر منزل نشم تلے پ سحر کی دیولی
سوات کے پا پولیس و برید رستا دا سوات پولیس و لخوا جاری شوی بیانی ترمخا طول سوات کے پولیس چمتو کرے شوی ورطا دا وصلوالو پزید خصوصی وصلہ هم ورکرے شوی او گشتون هم زیاد کری خو پولیسو دا ندی ویری چی با دوی بریدونا چا کری او نی پا دا غطرس کے سو گریبتار کری نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
د کراچی پوندون پروفیسر ډاکټر ریاض احمد د څو ساتونو بې درکۍ څخه وروسته پولیسو خوشی کړی دی. نوموړي مشال ریډیو ته ویلي چې پرون په کراچی پوهنتون کې د سنډیکیټ غونډې ته پر لار روان وو چې د ټیپو سلطان روډ څخه پولیسو او ګڼو نورو کسانو وتښتاو. د کراچی د ختیځ ضلع پولیسو ویلي چې پر پروفیسر ریاض باندې مقدمه وا نو ځکه نیول سوی دی. خو ډاکټر ریاض دا تور ردوي. تفصیلی نیاز علی راکوي.
د کراچی پوهندون پروفیسر ډاکټر ریاض احمد د ستمبر په لومړۍ نیټه مشال لیډیو ته ویلي چې دې پرون د اگست په 1 د خار ټیپو سلطان روډ څخه پولیسو او ګڼو نورو نامعلومه کسانو په زور تختولې وو او هغه مهال دې په کراچی پوهنتون کې د سنډیکیټ غونډه کې د ګډون لپاره روانو.
سبسے پہلے جمشید ٹاؤن تھانے کے وہاں مجھے انہوں نے 4 گھنٹے بٹھایا.
دے وائی دا نیول ورستو دوی ز نمبے دا جمشید ٹاؤن پولیسو تانا کی سلور سات بن کھڑے وم. بی آئی دا سوخ لپارا بریگیڈ تانی تبو تھلے وم. سو سات ورستو بیا نامعلوم زی تبو تھلے وم. ماس خوتنی بہادر آباد تانی تا منتقل کرم او دشپی دا بہادر آباد تانی سخا خوششم. دا کراچی دا ایس دلی پولیسو بیا دا ستمبر پلومبئی نیٹا پخپل خپورکڑی بیان کی ویلی چی ڈاکٹر ریاض دا 2019 کال پا یو مقدمہ کی مفرورو او یاد مقدمه د کراچی په اټلری میدان تانه کې درج شوی و. د پولیسو په وینا چې د ډاکټر ریاض نیول د معمول کاروي ده او د نیولو سو سات وروسته نوموړی خوشی کړی شوی دی. خو بلخوا ډاکټر ریاض د پولیسو دا تورونه رد کړي او ویلي چې نوموړی په یاد مقدمه کې په کال 2020 کې عدالت بری کړی او د پولیسو په تورونو کې هیڅ حقیقت نشته. ډاکټر ریاض یاته کړي چې د اگست په 1 په کراچی پوهنتون کې د سنډیکیټ غونډه وه او په یاد غونډه کې د اسلام آباد هایکورټ جج جسٹس طارق محمود جانگیری د ایل ایل بی ڈگری یا سند جالی بلل شوی دی. نوموړی په وینا چې لدی پریکړې لپاره په کراچۍ پوهنتون امنیتی ادارو لوی فشار اچولې شوی دی. ډاکټر یاز د لادرکه کېدو څو ساعت وړاندې د اګست په 1 په ایکس ویلی وو چې د های کورټ د یو جج خلاف د انفرمین کیس دی. هغه په 1998 کال کې د کراچۍ پوهنتون نه ایل ایل بی ڈگری کړې وه. په هغه د انفرمین کمیټې کیس جوړ شوی دی او نن د سنډیکیټ په غونډه کې د هغې منظوري ورکول کیږي. ډاکټر ریاض په ایکس ویلی وو چې په اسلام آباد کې د اقتدار جګړه په کراچۍ پوهنتون کې ګټل کیږي او دا ډیره غلطه خبره ده. نوموړی په وینا چې د قانون لاندې د انفرمین قضیه په چا هم جوړه کړی شي نو هغه که هر څوک وي د کمیټې مخې ته رابلل کیږي او د هغه دریض هم اورېدل کیږي او بیا کاروای کیږي. خو ډاکټر ریاض وایي د اسلام آباد های کورټ جج جسټس طارق محمود جانگیری څخه د کراچۍ پوهنتون هیڅ تپوس نه دی کړی او پر ضد یې یو اړخیزه فیصله کړې ده. بلخوا کراچۍ پوهنتون سنډیکیټ بیا د اګست په 1 ترسره شوې غونډه کې د اسلام آباد های کورټ جج جسټس طارق محمود جانگیری د ایل ایل بی ډیگری منسوخ کولو منظوري ورکړې ده. دا خبره د کراچۍ پوهنتون لخوا په خپور شوي بیان کې مخې ته راغلې ده. د کراچۍ پوهنتون په وینا چې طارق محمود جانگیری په نوم یو تن په کال 1999 کې د کراچۍ پوهنتون نه د ایل ایل بی سند ترلاسه کړی دی. خو یاد سند انرولمنټ نمبر د طارق محمود جانگیری په نوم نه بلکې د امتیاز احمد په نوم دی. د پوهنتون انتظامیه په وینا چې د پوره پلټن وروستو سنډیکیټ د طارق محمود جانگیری د ایل ایل بی سند منسوخ کولو منظوري ورکړې ده. بلخوا د کراچۍ پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر خالد محمود عراقی بیا مشال لیډیو تاسوولي خپل بیان کې د ډاکټر ریاض احمد تورونه رد کړي. وایي د پوهنتون سنډیکیټ هیڅ په فشار کې پریکړې نه کوي. سنډیکیټ ټول دریش غړي لري. ټولې فیصلې د پوهې او حقایقو په بنیاد کوي. په کراچۍ کې خبریال نعمت خان بیا وایي چې د ډاکټر ریاض نیولو مخه په اصل کې د سنډیکیټ د غړو نه بهر ساتلو. په کومه غونډه کې چې د جسټس طارق محمود جانگیری د ډیګری په اړه سنډیکیټ پریکړه کړې ده.
ډاکټر ریاض ولی اوچت شو د دې متعلق پر د ډاکټر ریاض پر ورژن دی چې هغه په ډېر په کولاو باندې دا خبره کړې ده چې دا هغوی اوچتولو او هغوی د دغې خبرې نه په شا کولو چې دوی په د سنډیکیټ په اجلاس کې شرکت وکړي او په دغه د جسټس طارق محمود جهانگیری متعلق چې کومه فیصله راغلې ده په هغې باندې خپل رایه ورکړي. د دې نه منې کول یو کوشش و.
بلخوا پاکستان تحریک انصاف ګوند په ایکسپوز کې تور لګولې. ډاکټر ریاض احمد زکا لا درک کړې شوې چې هغه د جسټس طارق محمود جهانگیری د تعلیمي ریکارډ په اړه راپورته کړې شوی پښتنو باندې خبرې کړي او په دغه اړه په پوهنتون فشار اچول کیږي. پی ټی آی ویلي جسټس طارق محمود جانگیری د اسلام آباد های کورټ د هغه شپږو ججانو کې یو دی چا چې سپریم جوډیشل کونسل ته خط لیکلی او د عمران خان او پی ټی آی په اړه قضیو کې د استخباراتي ادارې ISI لخوا په عدالتي چارو کې د لاسوهنو ویلي وو. بلخوا پاکستان کې د بشري حقونو کمیشن د کراچۍ پوهنتون د استاد ډاکټر ریاض احمد د نیولو او بې درکه کولو باندې اندېښنه څرګنده کړې ده. بلخوا د کراچۍ پوهنتون استادانو اتحادی مشر شاه ولی القدر ویلي د ډاکټر ریاض احمد د نیولو په ضد به سبا د ستمبر په 2 کراچۍ پوهنتون کې تور ورځ مانځي او د احتجاج په توګه به کلاسونه نه اخلي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون لارښود نواز شریف ویلي دي چې باید هیواد له مالی بحرانه د راستلو لپاره ټول ګوندونه یو ځای کښېني او خبرې وکړي. هغه دا وړاندیز د اګست 1 په لاهور کې غونډې ته کړی دی. حکومت د مخالفو ګوندونو مشرانو مولانا فضل الرحمن او محمود خان اڅکزي سره رابطې هم کړې دي. خو د مخالفه ګوند تحریک انصاف سره د خبرو اترو په اړه حکومتي وزیران او د مسلم لیگ نون مشران په یو خلنه دي. راشد خټک دې موضوع ته کتنه کړې ده.
میانه او شریف دا وړاندیز په 1 اگست په لاهور کې د ګوند لوړپوړو عہدیدارانو یو غونډې ته د وینا په وخت وکړو. په ټولو ګوندونو کې د مسلم لیگ نون سخت مخالف ګوند تحریک انصاف هم شامل دی او د تحریک انصاف سره د خبرو اترو په حق له د مسلم لیگ نون مشرتابه هم په یو خوله نه ده. د لاهور د غونډې نه پس د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال د مسلم لیگ نون جنرال سیکرټري او وفاقي وزیر احسن اقبال وویل چې د تحریک انصاف سره تر هغې پورې خبرې اترې امکان نه لري تر څو پورې چې یاد ګوند د 9 می په احتجاج بخانه نه وي غوښتی. تیر کال په 9 می د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د فساد په یو مقدمه کې نیول کېدو نه پس د هغه پلویانو او د ګوند غړو پر تشدد احتجاج کړی وو چې دولتي او شخصي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسیدلی و. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر او تازیانګار طارق عزیز د نواز شریف د وړاندیز په حق له مشال رډیو ته وویل چې د مخالفو سیاستمدارانو ترمنځ مذاکرات څه نوې خبره نه ده. په 1990 کلونو کې مسلم لیگ نور او پیپل پارټي د یو بل سخت مخالف و، خو دواړو خبره ترې وکړې او د صدر نه د اسمبلۍ ماتولو واک واخیستو. دغه شان د جنرال پرویز مشرف په وخت کې په 2015 کال کې دواړو مخالفو ګوندونو د میثاق جمهوریت په نوم لوزنامه وکړه، خو په اوسني وخت کې د ټولو ګوندونو په یوه نقطه راغونډېدل ستونزمن هم دي.
2011 نه بعد چې کم عمران خان او کم تحریک انصاف منګینو نو هغه لږ بدل لے دا نریټیو یا دا بیانیه جوړه کړې ده چې ټول سیاسي کم ګوندونه چې دي نو دیو خوګل دي او دیو حکومتونه کړي دي او دیو ملک لوټ کړی دی. نو موږ د دې سره کېناستې نه شو، نور څه په اسمبلۍ کې کېناستې شو، نور څه چې کم نه پداکې کې کېناستې شو، په سیاسي تحریک کې کېناستې شو. نو هغه ایټیچیوډ دی او زما داسې خیال نه دی چې دیو به داسې د مذاکراتو دا کم عمل چې دی دا به په کامیابۍ سره مخکې لاړ چې دا سیاسي ګوندونه به یوځای کینی او دیو به چې کم نه د دې مسلو څخه حل لاوباسي.
د مسلم لیگ نون یو بل مشر او د دفاع وزیر خواجه آصف هم د تحریک انصاف سره د خبرو اترو مخالفت کړی دی. د تحریک انصاف یو مشر اسد قیصر د نواز شریف د وړاندیز په غبرګون کې وویل چې په دې حق د واکدار ګوند مشران متضاد بیانونه جاری کوي او سنجیده نه دي. هغه وویل چې تحریک انصاف د حکومت سره د خبرو اترو لپاره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اسکزی نوم غوره کړی دی چې کله حکومت ته هغه سره تماس ونیسي نو دوی به ځواب ورکړي. خو په اسلام آباد کې د نیشنل ورځپاڼې پخوانی چیف رپورټر او تجزیهنګار ابرار سعید مشال رډیو ته وویل چې نواز شریف دغه وړاندیز فقط پل ارزخ زیاتولو او ځان د حکومتي سوی سیاسي مشر ثابتولو هڅه ده.
میاں صاحب جو ہے وہ ایکچولی ایک ونڈو کھول رہے ہیں اپنے آپ کو ایک نیشنلسٹ لیڈر کے طور پر ایک سٹیٹ.
میاں نواز شریف یو نوې کڑکې خلاصول غواړي چې ځان یو کمی مشر او حکمران ثابت، بل خدا د پوز د پر هم یو پیغام دی چې کله نواز شریف شرطونه یو نه منل نو هغه د مخالفو ګوندونو سره هم روغه جوړه کولی شي. کدا څه وشول نو پوز هسه هم د ډیرو ستونزو سره مخ دی، دا ستونزې به نور هم زیات شي.
بڑی مشکل حالات سے گزر رہی ہے تو اس کے لیے فردر مشکلات پیدا کریں گے.
حکومت ته وزیر اعظم سلاکار او د مسلم لیگ نون یو مشر رانا سنولا په واسطه د محمود خان اسکزی سره هم تماس نیولی دی او د دواړو ترمنځ یو ناسته هم شوې ده. په دې سربېره حکومت ته بل مخالف ګوند جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان سره هم په تماس کې دی. په تیره یوه اونۍ کې صدر آصف علي زرداری، وزیر اعظم شهباز شریف او د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د مولانا فضل الرحمان سره لیدلی دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په خبر پرتونخوا کې د ذهني کمزوري د درملنې لپاره په لومړي ځل کلینیکي یا مرکز پرانستل شوی دی. دا مرکز په چارسده کې دی او د چارواکو په خبره په نورو لسو ضلعو کې به هم د غیر سرکاري ادارو په مرسته دا ډول مرکزونه پرانیزي. په خبر پرتونخوا کې په سرکاري کچه د ذهني کمزوري ښکار ماشومانو لپاره مرکز نه و. شبیر احمد جان نور حال راکوي.
دا چارسده په سوشل ویلفیر دفتر کې دغه ذهني او بدني ښکار ناروغو لپاره جوړ مرکز حکومت د یو شخصي سازمان تلها ارګنایزیشن سره په مرسته جوړ کړی دی. د یاد سازمان د خیبر پښتونخوا مشر محمد بلال مشال لرو ته وایي په سرکاري کچه دا وړومبی مرکز دی چې چارسده کې جوړ شو.
په چارسده کې جیدا زمونږ نن پرانچ پرتا وځي او زمونږ کوشش دا دی چې په بنو کې هم زمونږ سره خبره تر روانې دي. نو هلته ان شاء الله زمونږ کوشش دا دی چې زر تر زر هلته هم یو پرانچ کولو شي. دا وړومبی دی چې په کولابریشن کې د ګورنمنت سره کولابریشن کی خاص کر د سوشل ویلفیر په طرف نه داړم بکې دي. د دې د تھراپی شي کم دي دا هم ډیر کوستلی دي. مطلب زموږ په خبر کې کزه خبرو کما د اوټیزم د ماشوم د منفي چارجز شي کم دي نو هغه 80,000 ټو 1 لک دي. او زموږ چې کوم ادارې د تل حبل پر فاونډیشن دغه تھراپیز مونږه پیرنټس کمپنسیټ کوو، هغه ته یو قسم لا د تھراپیز مونږ مفت پروواید کوو.
نو ول جاته وی چې په حکومتي کچا تر اوسه د دې ناروغي د خبرتیا یا درملنې لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته شوی. باید د دې کلینیک پرانستو ورستو دا مولز د خبرتیا لپاره هم ګام پورته کړل شي. په یاد مرکز یا کلینیک کې به کم ډول درملنه ماشومان ته ورکول کیږي. نو د یاد سازمان او دغه کلینیک د نفسیاتو ماهره جویریا سیټ مشال لیډو دوايي
د سې ماشومان چې سو خبرې نشي کولې، ګونګاوي خبرې اورې دي نشي، یا د سې ماشومان چې هی ګرځې دي نشي په ویل چیر کې یا لاس خو نه چي دي مازور وي، دلته چې کم سره علاج نه کیږي هغه کې فیزیوتراپی راځي. فیزیوتراپی جسمانی ورزش سوي، دین علاوه سپیچ تھراپی وي. سپیچ تھراپی د سې وی چې کم ماشومان خبرې نشي کولې یا کم چې اورې نه، چې سو خبرو کې دریږي یا چې جب صحیح نشي چلول، بل چې دا بیهیویئر تھراپی هغه ته وایي کنه چې دا ماشوم یو کار کې ډیر زیات وران وي، ګرځي ډیر زیات، یا یو ځای کې ناس وي ډیر زیات تیریږي. خو زمونږ چې کم سنټر کې مین مقصد وي هغه مونږ په خبرو په ذریعه، په لوبو په ذریعه، په هغه په ذریعه چې ماشوم لا ایکسرسایز ورکو او هغه ته دوایانو ضرورت نه پوري، چې ماشوم دوایانو نه بغیر چې دومره شي چې خپل مور پلار خبره مني شي، خپل چې زندگی دا تیرول شي اسانه سره.
د صحت محکمې ډاکټر زیشان حیات وایي چې د صحت محکمه به هر ډول مرستې دوی سره جاری ساتي. د طبي ماهرینو په وینا اوټیزم ناروغي ماشومانو کې پیدایشي وي او کله چې ماشوم پیدا شي نو د مور په خېټه کې یا د پیدا کېدو نه سمدستي پس د ماغزو ته د اکسیجن د نتلو له وجې د دې ناروغ ښکار کیږي او چې کله دوی د دوه کلونو شي نو دا هغه وخت را معلومیږي. او وایي د ذهني کمزورۍ نه علاوه د دوی د سترګو کتل، اورېدل، وینا او ګرځېدلو کې هم ستونزې لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونو نیمایي ته رسېدلی یو، لنډیز ته پام را ګرځو. د پاکستان پوز وای چې خپل یو افسر او د هغه د کورنۍ درې غړي د ولسی مشرانو او ځایي مخبرو په مرسته د تحریک طالبان پاکستان له وسلوالو خلاص کړی دی. د پوز د اړیکو دفتر د اګست پر یو دیرسمه په لنډ بیان کې ویلي چې ټول کسان یې بیل شرطه او خوندي خوشي کړل شوي دي، خو هغوی دا نه دي ویلي چې دا کسان یې چیرې خوشي کړی دي. په کوټه کې نن یوې چاودنې دوه کسان ژوبل کړي دي. د کوټې د پولیسو چارواکو مشال ریډي ته ویلي چې دوه ناپیژندل شویو کسانو چې پر موټر سایکل سپاره وو د کوټې ښار له چمن پاټک سره لاسي بم غورځولی چې دوه تنه پکې ژوبل شوي دي. چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. په کورم کې د رواني بدامنۍ پر ضد د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج کوونکي وایي چې د دوی پرلت به تر هغه وخت پورې روان وي چې په کورم کې امن نه پر ځای شوی. دا په داسې حال کې دا چې د دې احتجاج نن یولسمه ورځ وه. د کراچی پونتون پروفیسر ډاکټر ریاض احمد د څو ساعتونو له بدرکۍ وروسته پولیسو خوشی کړی دی. نوموړي نن مشال رډیو ته ویل چې پرون هغه مهال له ټیپو سلطان سړک څخه پولیسو او ګڼو نورو کسانو په زور تښتولی وو چې دی د سندیکیټ په غونډه کې پونتون ته روان وو. پولیسو ویلي چې پر هغه باندې مقدمه ده، نو ځکه یې نیولی دی. د استریا د کډوالۍ او پناه غوښتنې اداره وایي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت بدلون له وجې هغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز موجود دی. یورو نیوز رسنۍ د اګست پر یو دیرسمه په خبر کې ویلي چې تر جرمني وروسته استریا هم ویلي دي چې د جرمنو سابقه لرونکو افغانانو خپل هیواد ته ستنولو نیت لري. او د اسرایلو پاوز نن وویل چې په غزه کې د شپږو اسرایلی یرغمالیانو مړی موندل دي. په وجل سویو یرغمالیانو کې هغه اسرایلی امریکایی وګړي هم شامل دي چې مور فلاریا له نړیوالو مشرانو سره په کتو کې د خوشی کولو غوښتنه کړې وه. دوی د خپل زوی لپاره تیر میاشت د امریکا د ډیموکرات ګوند په کنونشن کې هم خبرې کړې وې. د یرغمالیانو د مړیو موندلو خبر په اسرایلو کې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ضد پراخې ظاهری پارولی دی. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوریدونکو راځو د خبرونی د پاتې ریپورتونو پر لور. اسرائیل پرون یو ځل بیا په لویدیځه غاړه کې خپل پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. ویل کیږي چې د دې عملیاتو پر مهال یو ځل فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په عین حال کې د غزې په تړانګ کې د نشتو او جګړو دوام سره سره هلته د ماشومانو د ګزان د ناروغي یا پولیو ضد د واکسین کمپاین هم پیل شوی دی. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
اسرائیلو پرون د څلرمې پرله پسې ورځې لپاره په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د فلسطیني وسلوالو پر ضد پراخو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې د دواړو خواوو ترمنځ داسې خونړۍ نښتې وشوې چې د غزې د جګړې له بېسارو جګړو څخه وې. له جنین څخه د نښتو او چاودنو راپورونه رارسېدلي دي او د لویدیځې غاړې د روغتیا وزارت او سرې میاشتې دواړو د لویدیځې غاړې په شمالي برخه کې د دوو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. اسرائیلو هم د خپلې و سرتیري مړینه او د یو بل سخت ټپي کېدل تایید کړي دي. اسرائیلي پاوځ له دې مخکې ویلي وو چې بېګاهیې د لویدیځې غاړې په جنوب کې دوه تنه فلسطینیان هغه مهال ووژل چې پر اسرائیلي سرتیرو جلا بمي حملو ته یې تیاری نیوله. فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د خپلو وسلوالو دا بریدونه د اتلولۍ په توګه ستایلي دي او اسلامي جهاد ډلې چې د حماس ملګرتیا کوي او د لویدیځې غاړې په شمال کې پراخ حضور لري بریدګرو وسلوالو ته د دې همغږو حملو له کبله مبارکي ویلې ده. لتیری چهارشنبه ورځی رئیس د لویدیځ غاړې د شمال په بیلابیلو ښارونو کې د اسرایلی پوځ په پرله پسې حملو کې لږ تر لږه 18 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي دي چې 14 تنه وژل شوي کسان د دوی د وسلوالو قطو غړي وو. په عین حال کې د غزې په ترانګه کې د نښتو او جګړو له دوام سره سره هلته د ماشومانو د ګزنډ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پرون پیل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وویل اسرائیلو د دریو ورځو په اوږدو کې د بشري اوربند له وقفو سره موافقه وکړه څو د واکسین لوی کمپاین تطبیق شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار کړی چې دا وقفې د اوربند معنا نه لري. په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په غزه کې د پولیو د ناروغۍ لومړۍ نښه وموندل شوه. د نړیوالو مرستندویو ټولنو یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې فلسطیني چارواکو پرون د پولیو د واکسین د پیل مراسم ترسره کړل او تمه ده چې نن به د ماشومانو واکسین عملا پیل شي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
په داسې حال کې چې له پاکستان سره د افغانستان تر ترانزیټي لارې تقریبا بندې دي، د طالبان حکومت د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره راسه درسه زیاته کړې ده. په وچه پوری اسیا افغانستان چې طالبان پرې واکمن دي او د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې او د پاکستان له کراچي او چابهار بندر پرته بل مخه نه لري، غواړي چې له شمالي ګاونډیانو ازبکستان او ترکمنستان او په ټوله کې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
وروسته له دې چې پاکستان د میوو د حاصلاتو په فصل کې د افغانستان پر ترانزیتي مالونو تعرفه لوړه کړه، د طالبانو حکومت هڅې پیل کړې دي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره سوداګریز اړیکې پراخ کړي. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان یې اداره کوي پرون خبر ورکړ چې د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر په مشرۍ ترکمنستان ته د طالبانو د حکومتي پلاوي د سفر پر مهال د برښنا شرکت اجرایوي رئیس عبدالباری عمر د کوربه هیواد د انرژی له وزیر اناګیلدی سپاروف سره د ټاپ پروژې د پلي کولو اړوند موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې دواړو خواوو په خپلو خاورو کې د دې پروژې د پلي کولو په مقصد د تاسیساتو د جوړولو او اړوندو اسنادو د بشپړولو ژمنه کړې ده. ټاپ یو لویه سیمه ایزه پروژه ده چې د ترکمنستان برښنا افغانستان ته او له هغه ځایه پاکستان ته لیږدوي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو لومړی مرستیال او سرپرست مشر وایي چې د دې ادارې پلاوی به په نږدې راتلونکي کې د ازبکستان د سوداګرۍ د خونو له مشرانو سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د اړیکو د پراخولو په اړه به خبرې ورسره وکړي. محمد یونس مومند چې په ترمس کې د افغانستان او ازبکستان د ګډ سوداګریز مرکز د پرانیستو لپاره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر اخون له سفر وروسته تاشکند ته تللی، د دې مرکز د اهمیت په اړه ازادۍ رادیو ته وویل:
دلته به زموږ پیکنګ کېږي، دلته به زموږ میوې محصولات نه لري، موږ به د دې ځای خپلې میوې تقریبا روسیې ته په روسیې کې په هغه ایالتو ته چې هلته زموږ نمایندګیانې نشته هلته بیا ستو، خصوصا چین ته موږ کولی شو چې د دې ځای خپل صادرات ولرو، او بالمقابل ازبکستان کولی شي چې دغه مرکز څخه د افغانستان د لارې جنوبي اسیا ته د خپل توکي واستوي، په تور د مثال کټن یا پنبا.
د زمری په 9 کابل ته د ازبکستان د سرپرست صدر اعظم عبدالله عارفوف په مشرۍ د جکپوري پلاوی د سفر پر مهال دواړو لورو موافقه وکړه چې په خپلو کې د سوداګرۍ کچه به په روان کال کې 1 میلیارد او په راتلونکو 3 کلونو کې 3 میلیارد ډالرو ته لوړوي. په همدې ورځ د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وویل افغانستان له ازبکستان، قزاقستان، پاکستان او ایران سره جلا درې اړخیزې ترانزیتي موافقې په پام کې لري چې په عملي کېدو سره به د پاکستان مالونه د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته او د منځنۍ اسیا د هیوادونو مالونه به د افغانستان له لارې پاکستان ته صادرېږي. طالبان چې له پاکستان سره یې اړیکې د امنیتي مسایلو پر سر ترینګلی شوي، د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پراخولو هڅې داسې مهال پیل کړي دي چې د همدې هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو چارواکي وایي دا د دوی حق دی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي، خو نړیوال په تیره لویدیز هیوادونه ټینګار کوي چې طالبان باید لومړی د افغانانو بشري حقونه، په تیره د نجونو د تعلیم او کار حقونه یقیني کړي او بیا د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د بلوچستان په چمن کې یو شمېر سوداګرو هغه اعلان ته هر کلی کړی دی چې حکومت به د ایران په څیر د افغانستان پر پوله هم یو شریک بارډر مارکیټ جوړوي. د چمن مرستیال کمشنر ویلي چې د دې بازار جوړولو موخه تجارت ته وده ورکول او له پولې سره نږدې اوسېدونکو خلکو لپاره د کار روزګار موقع برابرول دي. د چمن مرستیال کمشنر دا خبره په داسې وخت کې کړې چې په چمن کې د لغړیانو لخوا د افغانستان سره پر پوله د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کېدو پر ضد پرلت په دویم ځل هم دوام لري. ایوترین نور حال راکوي.
د ډیپټی کمشنر چمن لخوا ویل شوی دی چې پاکستان به د ایران په ډول افغانستان سره پر پوله هم ګډ یا شریک مارکیټ جوړ کړي چې موخه نه هیواد د دواړو هیوادو ترمنځ تجارت زیاتول، بلکې د چمن و خلکو ته د روزګار یو نوې زمینه برابرول دی. د چمن د تجارت د اتحادیې پخوانی مشر جلاد خان اچکزی د اګست په یو دیرشم نیټه و مشالډو ته وویل چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د شریک مارکیټ جوړولو وړاندیز دوی په کال 2021 کې و پخوانی حکومت تور کړی و.
دغه چې کوم د مارکیټ مجلس دی، دا د 2021 دا نقشه او دا مارکیټ د مرکزی حکومت طرفه سه اعلان کړل شوی کار دی او واقعي په دې مارکیټ کې چې د مرکزی حکومت د فیصله مطابق چې دغه مارکیټ باندې کار شروع شي، یک طرفه او بیا چې د افغانستان سره کوم وخت د پاکستان حالات او تعلقات برابر شي، د دواړو ملکونو ترمنځ زمرد د پاک افغان د مشترکه تجارتي خونې د لاري او د سرکار د د مارکیټ د خلکو د عام سړي د فائدې لپاره او د روزګار لپاره ډیر غټ کار دی.
په دې اړه موږ کله په چمن کې د افغانستان سره د ځایي خلکو د تګ راتګ په خاطر د پاسپورت او ویزې د شرط په ضد د روان پرلت د ویان صادق اڅکزي سره تماس ونیوي، نو هغه مشالډو ته وویل په کار خدا و چې حکومت د افغانستان سره پر پوله زوړ نظام تر هغه وخته پورې ختم کړی نه وای چې تر څو یې د چمن و خلکو ته بل روزګار نه وي ورکړی.
یا زور نظام د بالی لپاره یا شوخ هغه زور نظام در ساته نه نړی چې دا غوته متبادل روزګار نه یو کړی.
دلته پښتنه دا ده چې د پاکستان او ایران ترمنځ په تربت مند په سیمه کې ګډ سره د بازار یا مارکیټ څه ډول کار کوي او اوس په څه حال کې دی. نو په دې اړه د کوچ د تجارت د اتحادې پخوانی مشر ایوب میرانی راته وویل
او کوم بده کې بارډر مارکیټ سی دی، هغه یو بارډر مارکیټ سی دی، هغه پښین والا جوړ شوی دی، نو هغه تر وسه پوری قانون نشان جوړ دی، خو لیکن د دواړو حکومتو له طرف څخه تحفظات دي د ائټمز په باره کې، د مال په باره کې، د امپورټ او د ایکسپورټ هغه معاملات چې کوم نداسي ائټمز دي چې هغه د لوکل خلکو د لپاره زیات پکار نه وي، خو حالت چې هغه دی نه پرېږدي، نو پر دا معاملات باندې چې دی هغه سیستم چې دی هغه فعال نه دی. او خاص کر له ایران سره چې دا ټیم کوم مالونه راځي، هغه یو نیم سل ائټم له ایران سره راځي، پاکستان سره څلور پنځه یا شپږ ائټم چې دی هغه ځي، په هغه کې چې کوم غټ ائټمز دي هغه ورزیدی عام دی، کېله ده،
مالټا ده، څه د کیلو سامان دي، څه حالات جرایی دي او کنجت دي پاکستان له طرف څخه ځي.
لکن د چمن ډیپټی کمشنر راجا اتر عباس و مشالډو ته ویلي دي چې حکومت په دې هڅه کې دی چې د افغانستان سره د چمن پر سرحدي پوله ګډ یا شریک مارکیټ پروژه ژر تر ژره عملي کړي. د نوموړي په خبره چې د دې څخه به زیاته ګټه د چمن ضلع و وړو تجارو او مزدور کارو خلکو ته ورسیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د پاکستان د تعلیمي بورډونو د همغږۍ د کمیټې اعلان کړی دی چې د راتلونکي کال پایله به له نهمه تر دولسم جماعت په امتحانونو کې د پاس کېدو لپاره د 33% پر ځای لږ تر لږه 40% نمبرې اخیستل پکار وي. د کمیټې په وینا دوی په امتحاني پرچو کې د سوالونو انتخاب کې به هم بدلون راولي. بلخ استادان وایي چې په امتحانونو کې د نقل کول رجحان ډیر زیات دی چې له وجې په امتحان کې د کامیاب کېدو لپاره د نمبرو کچې زیاتېدو سره هیڅ مثبت بدلون نشي راتلای. مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د تعلیمي بورډونو د همغږۍ د کمیټې مشر پروفیسر غلام علي ملح اعلان کړی چې د راتلونکي کال له پیله به له نهمه تر دولسم صنفونو امتحانونو کې د پاس کېدلو نمبرو کچا له 33% څخه 40% ته لوړه شي. د نوموړي په خبره د امتحاني پرچو لپاره به هم د هیواد په کچه یو داسې نظام جوړولی شي چې پکې به د سوالونو انتخاب په داسې طریقه کیږي چې د ټول هیواد زده کوونکو لپاره به مساوي وي. دا چې آیا دا نظام به په خیبر پختونخوا کې هم نافذ کیږي، د دې پوښتنې په جواب کې د خیبر پختونخوا د اعلی او ثانوي تعلیمي بورډ مشر نصر الله خان یوسفزی وایي چې د امتحاني نمبرو د پاس کېدو د 40% نظام به د راتلونکي کال نه عملي شي.
2025 کې موږ ګریډینګ سیستم راوړو په ډیم سي کې، به صرف مارس باندې ریفلیکټ کیږي او ګریډینګ ګریډز به وي کنه. هغه کې د هغه ټیم دار چې د ماشومان د نمبرو دوړ نو دي، چې ټاپ 3 کې راځم، ټاپ 10 کې راځم، ټاپ 20 کې نه پاره، دا ټول سایکل شي کنه. نو دا یو موږ په ای بی سی سی کې فیصله کړو، نو دا 40% دغه چکم دی، نو دا هم هغه سره انهانس دی چې یو به د ماشومانو د چکم پاس دغه دی داغی سٹینڈرڈ دے اب لگ مونگا اوچت کو بار بور دوں چھو دے سر با داغی اگر چکم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ بانے داغی چکم مارکس
د پاکستان د تعلیمي بورډونو د همغږۍ د کمیټې مشر ډاکټر غلام علي ملح زیاته کړې چې دا مهال د زده کړو او تعلیمي نظام د بیا کتنې په حال کې دی او ټاکل شوی چې زده کوونکو ته په آزموینو کې د ښې کارکردګۍ موقع ورکړي. په راتلونکو ورځو کې به په ټول پاکستان کې ټول تعلیمي بورډونه د امتحاني پرچو د منصفانه او یو شان ارزونې لپاره سپارښتنې وړاندې کړي. خو د بونیر په هایر سیکنډري سکول کې استاد نصر الله وایي چې د دې سره به د زده کوونکو په تعلیمي استعداد هیڅ فرق نه پریوزي.
لکه نقل دومره زیات شعر په پښتونخوا کې، زه ټول پښتونخوا خبره کوم، په دې کې زه پرنسپل مې باندې ما ډیو مې انوال له استاد مې انوال له پرایویټ مې انوال له ګورنمنت مې انوال له نو لکه زه دا وایم چې دا به څنګه شي، چې دا کوشن ستاسو مې چې یو ځای ګن دی لکه دومره نقل لې چې یقین وکړه دغه نقل ته تصور هم کولی شي. خدای یقین وکړه چې زمونږ بونیر ته په پرایویټ سیکټر راغی، زه د ټول پښتونخوا خبره کوم، داسې نقل له وتې ته په ډیګرو پورستو مانه چې دا څومره
د پاکستان د تعلیمي بورډونو د همغږۍ د کمیټې مشر پروفیسر غلام علي ملح ټینګار وکړ چې دا مهال په پاکستان کې یو کم 10 تعلیمي بورډونه دي چې هر یو یې د ارزونې بیلابل طریقې کار لري، خو په دغو کې ډېر تعلیمي بورډونه پاملرنې ته اړتیا لري. د نوموړي په خبره موږ د ټولو خواوو سره په مشوره د ملي ارزونې چوکاټ رامنځته کوو او دا وړاندیزونه د ټولو تعلیمي بورډونو مشرانو ته لیږل شوي دي چې په راتلونکي غونډه کې به د منظورۍ لپاره وړاندې شي.
تاسو مشال ریډیو ته ورځیاست. د باجوړ له عنایت کلا څخه تر غاشي پاس سرحدي دروازې پورې د 14 کیلومتره سړک جوړولو لپاره ځایی خلکو چندي راټولول پیل کړی دی. د سیمو اوسیدونکو وایي چې پر دې سړک له 1901 کال را په دې خوا هیڅ کار نه دی سوی. ځایی خلک دا هم وایي چې دوی حکومت ته ټیکسونه ورکوي، خو بیا هم د سړک تعمیراتي کار لپاره په چندو راټول لو باندې مجبور دي. بلخوا له سیمې د صوبایي اسمبلی غړی ډاکټر حمید رحمان وایي چې ډیر زر با په دې اړه سړک تعمیراتي کار باندې کار پیل شي. شانوا سرګزای نور حال کوي.
په باجوړ کې د ماموندو په لوی سړک باندې د ودانۍ کار د پر ځای ولس چندې شروع کړي. دغه سړک چې د عنایت خلانه تر د باجوړ غاخ پاس پوري څوارلس کیلومیټره دی. تیر وختونو کې په افغانستان کاروبار کېده او هغه کاروبار اوس د لارې د بندښت او د ازغن شپول د وجې بند شوی. د خلوزو کلیوال کونسل چیرمن شاولی خان مامون وایي دغه سړک باندې د مامونو ګډ شمېر آبادی تیریږي. نه یوازې دا چې ان دغلته کاروبارونه هم کېږي بلکې زده کوونکي تعلیمي ادارو ته مریضان روغتونونو ته او سرکاری نوکران خپلو وظیفو ته په تګ کې مشکلات هم لري.
د پاکستان حکومت دلته خپل رټ قائم کو په سن 75 کې دا سړک رالی خو د سیناری غونته کې سړک وو. بیا چې کله د 79 دا د روس د سور انقلاب شروع شو نو په دې د پاره په دې باندې به دا افغانان د جهادي خلک اوختل را اوختل نو دا یې لږ کولاو کو د باجوړ د عامو سړکونو له دا لږ غټ سړک وو. بیا چې دا وستار 2008 دا کم دا اپریشن نو نو دا قسیم سی تیر شو نو دیو دا سړک مکمل کاندر کو تر دا اغه ورځ لواله تر دنن ورځ پورې دا سړک باندې کار نه دی شوی.
دا باجوړ د سړک ځانګړی حیثیت هم لري. د ګرد باجوړ د سوداګرو د اتحاد مشر محمد حمید صوفی په خبره دغه کونړ ته وتلې لار ده. دغلته به نه یوازې عام خلک تیرېدل بلکې دغلته به د کونړه لکه د تورخم د دروازې په شان سامانونه هم ورتلل. له هغې غاړه تر ټولو لوی روزګار د نخترو او نورو لرګي وو. له باجوړو به بیا خوراکي او غیر خوراکي شیان دغلته وړلی شو.
په دې سړک باندې تقریبا 2 لک آبادی ده. 15 غټ او لوی واړه بازارونه دي. په دې سړک ډېر غټ ستر ستر د مامون کلی دي. عمری نه شروع کیږي چې هلته 4-5 کلی د عمری لرو مره بر مره مینځو مره نوی بازار بیا په هغې پسې ډېر لوی کلی کمر سر را ځي. بیا لر خوروزو چې د مامون د ډېر مشهور کلی دی هغه دی. هغې نه چې مخکې راشي مینځ کې یو کلی دی وړوکی کلی دی خورو کلی ورته وایي. هغې نه مخکې بیا اسمان پټی دی بر خوروزو په خپله کوم چې فرافر کلی دی. هلته یو لوی بازار دی تقریبا زر خوشا دوکانونه دي. د ترخو یو ډیر لوی کلی دی او په هغې کې بازار دی تقریبا 1500 دوکانونه دي. بیا چې د هغې نه مخکې لاړ شي د لغړی ډیر مشهور بازار دی تجارتي مرکز دی.
شاولی خان مامون زیاته کړې همدغه سیمه کې یو سرکاري کاټګوري څلورم روغتون هم شته. هغلته ډاکټرانو له د یو کاله معاشونه نه ورکېږي. نو ده پوښتنه کوله چې آیا دوی به د هغوی د معاشونو دپاره هم له خلکو چندې راټولوي. مامون زیاته کړه چې سرک روغتون او دغه شان نورې عوامي ودانۍ یا کارونه د حکومت ذمهواري ده او باید هغوی دغه ذمهواري پوره کړي.
اوس دا سړک دې حالت ته را رسېدلی و چې بیخي کنډرات و ګاډی پکې نشو تللی. د علاقې خپل کسان را پاڅېدلو او دې داسې وکړله چې چاندې شروع کړله د ګاډو له چانده کوله او په دې چانده باندې دا کنډرات بدلی. په دې وطن کې مونږ د یو پاکستان د شهري په حیثیت باندې ژوند کوو. مونږ ټیکس ورکو زمونږ ډېر زیات خیسې دي. سړک څنګه په چاندو جوړه دلته ایمینېګان دي ایمپیګان دي چې دا مونږ ته دا سړک جوړ کړي دا په چاندو باندې نه جوړېږي.
هم د مامون دود سیمې اوسیدونکو او د صوبای سیملې غړي ډاکټر حمید الرحمن د ځای خلکو لخوا د سرک په ودانۍ د کارونو ستاینه وکړه. هغه دا هم وویل د اړوند ټولو ادارو سره رابطې کړي ورغلې او ورته د سرک د جوړول خبرې کړي. حمید الرحمن زیاته کړي چې د دغه سرک دپاره هر څوک په تیر منتخب صوبایي حکومت کې د ودانۍ کارونو دپاره پیسې منظوره شوې خو وروسته په هغه کارونه د حکومت د ختمېدو په وجه ولاړ شوي.
تقریبا د یو 500000 آبادی دا ټولو مشترکه ایشو ده. ان شاء الله زمونږ چې دلته څومره روډونه دی هغه مونږه مطلب باغی باندې منظوري شوه ده. باغی کې کار شوه ده. داغی د فندونو د نشوالي مسله ده. نو باغی باندې مونږه سیریس کار کو او زمونږ د خلکو دا مسله چې درینه مسله ده دا به ان شاء الله ډیر زر حل شي.
مامون د باجوړ تر ټولو زیات آبادی لرونکي سیمه ده. دغه ته نه یوازې د مقامی تګ را تک د پاره د گاډو اډیش ده بلکه د عنایت قلعه او نور سیمونه د کراچی په شمول ټولو غټو ښارونو ته هم د لاری یا د مسافر ګاډو اډیشته. د ډاکټر حمید الرحمن خبره که دغه سره جوړ شو زده کوونکو کاروباریانو ته به د مواصلاتي نظام د وجې پیښې ستونزې هم ختمې شي. شانواز ترغزه مشهد رادیو پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. د خیبر پښتونخوا حکومت ولیدی چې د ماربلو کارخانو مالکانو ته به د سولر سیستم لپاره بینکونو قرضې ورکوي چې داسې د هغوی د برښنا مسله هواره سي. د صوبې د خزانې وزارت چارواکو ویلي چې په دې پورونو چې کوم سود راځي هغه به حکومت ادا کوي. بلخوا د ماربلو کارخانو اتحادیې مشرانو ویلي چې په دې صوبه کې د ماربلو 1200 کارخانې دي چې پکې شاوخوا نیمایي د بجلی گرانیدو او ټیکسونو زیاتېدو له وجې بندي سوی دي. یادی اتحادیې دا هم ولیدی چې د ماربلو کارخانو ته سولر یا شمسی ورکول سره به بندي کارخانې بیرته خلاصې سي او په لکونه خلک به یو ځل بیا پر روزګار سي. خلدنیاز په دې اړه رپورت لري.
د بنیر د ماربلو کارخانو اسوسییشن سینیئر نائب صدر ګلروز خان په دې اړه مشال ریډیو ته وی دوی د حکومت د دې فیصلې ستاینه کوي او تم لري چې حکومت به دې لړکی عملی کار وکړي. د ګلروز خان په وینا دا وخت ټوله صبح کې 1400 د ماربلو کارخانی موجود دي چې پکې 55% د بجلی ګرانیدو او ټیکسونو سیوا کې دوه لوجي بند دي. د زیاته کړي دا دي سربا صبح ته هم مالی مرستې ترلاسه شي او لکونه خلق به پر روزگار شي.
امید لرو دا به صرف د اعلان د هدا پوره نه بلکې د له عملی شکل ورکړي. ماربل چې د لاغه دي صبح واحد سنت ده نو ماربل سره په لکونو خلق وابسته ده. ګچره دا دي دا اقدام وکړو او عملی نو د دې سره به لکونو خلق وکړ. صبح چې د لاغه دا د کوم معاشي بدخلي طرف روانه ده دا به یو ځل بیا چې کوم د معاشي خوشحالي طرف ته ګامزن شي.
د پیښور د ورسک روډ ماربل یونین نائب صدر امیر وای دا وخت د ماربلو کارخانه دار د ګڼ شمیر ستونزو سره مخ دي. ادامیر تر مخه په ملاګورو کې 300 د ماربلو کارخانه د بجلی بلونو د وجې بند شوي دي. د شان ورسک روډ باندې اویا پوری کارخانه هم بند دي چې له وجې په زرګونو خلک بې روزګار شوي دي. ادامیر وای د یو کارخانه د بجلی بل زیات نه زیات 2,00,000 روپۍ راتلو ولی اوس دغه بل اتنا 1,00,000 روپۍ پوری راځي. د کومې د ورکولو توان دوی نه لري.
10-12,000 مزدوران ملاګورو کارخانو نه بې روزګار شوي او دلته د ګرانۍ او د بجلی د وجې کم از کم په دې لږ وخت کې 4-5,000 مزدوران چې کوم دا دلته بې روزګار شوي او ډیرو سره بې روزګار شوي. موږ سږ ټرکونو والم ولاړو ګاډو والم ولاړو ګلکاران د لګېدو والا چې ماربل څوک اخلي نه ګراني نو بیا په څوک څوک یې بیا خو یو طریقه هم نه کیږي. نو ان شاء الله تعالی دې اعلان سره به ډیر خکاروشي.
ممندو او پیښور کې د ماربلو کارکونکي سعید خان کارخانه کې ځاله په خپل خرچه د سولر سیستم لګولې دی. دی وايي په دې 15,000 روپو پورې خرچه راغلی ده. سعید خان وايي د ماربلو کاروبار ژوندۍ ساتلو لپاره د سولر سیستم یوازنی حل دی.
ما سره چې کومه زمونږ د یونین کسانو وي ما ته 15 میاشتې مخکې دا دغه ما نه اخیستی و چې ماربل انډستري به څنګه بچ کوو. نو ما ورته دا خبره کړې وه چې واحد لار دا سولرایزیشن بله لار نشته. واپډه روزانه بجلی ګرانی مخکې به یو روپۍ یو نیمه روپۍ یونټ په کال کې ګرانېده یا به دوه کاله کې ګرانېده اوس هفته کې 10 ورځو کې ګرانېږي.
بلخوا د خزانی مشیر مزمل اسلم ویان مشال ریډیو سره خبرو کې اوی د ماربلو کارخانه دارو سلور ورځې وړاندې مزمل اسلم سره ملاقات کړی و چې د خپلو ستونزو نه خبر کړی و. د خزانی مشیر دوی ته ویلي د بینک نه قرضه اخیستو سره سولر سیستم ولګی او دی باندې چې کوم شرعي سود راځي هغه به حکومت ورکوي. د زیاته کړې ده د ماربلو کارخانه دارو سره به مرستې د معدنیاتو نه ترلاسه کیدونکي رایلټی نه کولی شي. خیبر پختونخوا حکومت په 15 اگست 1,15,000 بیوسه کورنو ته هم ویډیا سولر سیستم ورکولو اعلان کړی دی ولی دا منصوبه هم د ځنډ ښکار ده. د دې سکیم یو افسر وی نیوز ته ویلي دا یوه لویه منصوبه ده کومې د پاره ډیر فنډ پکار دی خو صوبایي حکومت د فنډ د کمی سره مخ دی. خالدان یاز مشال ریډیو پیښور.
ما
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.